السلام علیکم ستړي مشه د ازادي رادیو د اتو بجو سارانی خبری پروگرام ته موزه صفی الله ستانګزه خراغ لاستویم وړاندې په د خبری پروگرام کې اورئ قطر او اروپایي ټولنه په افغانستان کې بشري حقونه په تیره بیا له ښځو سره د چلند په اړه خواشینی دي. قطر ویلي طالبان دې وګوري چې دغه هیواد له ښځو سره څنګه تعامل کوي. حتی که او دیو مسلمان هیواد پتوگه ده طالبانو لفاره او خیو چه مسلمان هیوادونه چنگ کولی شی خپل قوانین تر سره کری دوی چنگ کولی شی ده میرمنو سره تعاملو کری یا بیلگ قطر ده چه او مسلمان هیواد ده روسی له طالبانو او تاجکستان غوښتي چې ترینګلتیا کم کړي. ترینګلتیا له کله پیل شوې مسکو میشته کارپوه شیر حسن وایي.
د تاجکستان د ولسمشر عکسالعمل یوازې په پنجشیر کې راڅرګند شو او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی ملت پرستۍ یو ډول مداخله ده او دا طالبانو ته خوند نه ورکوي.
آیا ملګري ملتونه به د طالبانو استازی ومني که څنګه؟
مشکل غونده کار ده ما تمشکاری چه دسه ضربه ده طالبان و نماینده ملل متحد اومانی
دیاره تفصیلی راپور روز تخبریگیم ده خوست سوداگر و ده دکانداران و اتحادیه ده روان اقتصادی وضعیت څخه سر ټکوي.
آغا موټر چې د حیرتانی بندر نه تیریږي د اسلام کلا بندر نه تیریږي د ترحم بندر نه تیریږي ا موټر یمې مسول کسونه درولې دي چې د وزن غاټای
نور مسائل همشته خو تر ارسه مخی ده افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه ده مهم خبرونه سر تکی ده نړیوال بانک او ده پیسو ده نړیوال صندوق لیوی ارزونی سرسم ده افغانستان بانک ده کابل تر سقوط مخی یو نیم میلیارد ډالر په افغانیو اړولیوی. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لخپلو ځواکونو غوښتي او امر یې ورته کړی چې د خلکو له شخصي کورونو ووزي او پوستو ته ستانه شي. په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امرالله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تبعید کې خپل کار ته دوام ورکړي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر پایر لاپید پرون بحرین ته تللی څو خپل سفارت هلته پرانیزي. بشپړ خبرونه د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق لیوی ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې یو نیم میلیارد ډالر په افغانیو اړولې وي. د نړیوالو مالی متخصصانو د ارزونې په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان په بانکونو کې د پیسو کمښت مخکې تر دې پیل شوی و چې طالبان افغانستان ونیسي. راپور د بانک د بحران د مخنیوي لپاره د افغانستان بانک د چارواکو پر اقداماتو انتقاد کړی او په ځانګړي ډول یې په دې نیوکه کړې چې بې ضرورته یې ډېر ډالر په بازار کې لیلام کړي او پیسې یې له پلازمینې د ولایتونو بانکی څنګه ته انتقال کړي. حاضر ده افغانستان د نقد پیسو د کموالی له سخت بحران سره مخ دی او د خوړو او سونګ موادو بیې پکې په لوړېدو دي. نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق دا پټ راپور د سپتمبر میاشتې په پیل کې په دوو مخونو کې چمتو کړی دی. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا خپل ځواکونو ته امر کړی چې د خلکو له شخصي کورونو ووزي او پوستو ته ستانه شي. ملا محمد حسن اخوند همداراز ویلي هیڅ چاته اجازه نشته چې په کابل او مربوطاتو کې د نقلي وسایطو او وسایلو د پلټنې په پلمه کورونو او شرکتونو ته داخل شي او له هغه ځایه وسایط له ځانه سره یې وباسي. تر دې مخکې هم طالب چارواکو د تلاشۍ په نامه د خلکو کورونو ته د خپلو وسلوالو کسانو ننوتل منع کړي وو، خو له دې سره سره راپورونه وایي چې طالبانو د یو شمېر خلکو کورونه د وسلو او دولتي موټرو د مندلو په پلمه تلاشي کړی دي. په افغانستان په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امرالله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تبعید کې خپل کار ته دوام ورکړي. په سویس کې د افغانستان د سفارت له خبرپاڼې سره سم ژر به د دولت درېګونې قوې اجرایه، قضایه او مقننه په تبعید کې فعال شي. په دې بیان کې نه دی ویل شوی چې د ښاغلي صالح په مشرۍ حکومت به په کوم هیواد کې جوړ شي، خو وروسته له دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیوو او د افغانستان ولسمشر اشرف غني متحده عربي اماراتو ته ولاړ، امرالله صالح په پنجشیر کې ځان د هیواد سرپرست ولسمشر اعلان کړ او اوس ویل کېږي چې نوموړی احتمالا په تاجکستان کې دی. په سویس کې د افغانستان د سفارت په خبر پاڼه کې د افغانستان اسلامي جمهوري حکومت د خلکو په رایو منتخب مشروع دولت بلل شوی دی. د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به روانه میاشت د افغانستان په اړه آنلاین غونډه وکړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریو دراګي وایي د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به د اکتوبر په 12مه د افغانستان پر وضعیت چې اوس له نړیوال ملاتړه برخمن نه دی بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو تیره اونۍ وویل افغانستان ته به بشري مرستې تصویب کړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد یې حاضر دمه د شل سترو شتمنو هیوادونو جیشل پړاویزی مشري په غاړه لري په خبري غونډه کې وویل د جیشل غونډې اصلي موضوع به بشري مرستې او د تروریستانو پر پناه ځای د افغانستان د نه بدلېدو په اړه خبري وي. د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له واکمنېدو وروسته پرتګال ته تللي دي. د دوی په منځ کې یوه هم سارا ده. سارا رویټرز خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې نجونو او ښځو ته ژوند سخت شوی دی.
په افغانستان کې د شوزو د نجونو او ځوانانو لپاره ژوند خورا سخت دی. د نجونو لپاره شی اسانتیاوې نشته. زما ارمان دا دی چې د کرستیانو رونالدو په شان یو ښه لوبغاړی شم او د دې تر څنګ غواړم یو لویه سوداګره شم.
طالبانو یو نیمه میاشت پخوا کابل ونیو او ورپسې یو شمېر نجونو او ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهرې هم وکړې. طالبانو تر اوسه پورې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې، خو ویلي دي د نجونو د زده کړو لپاره پر یوې لایحې کار کوي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر پایر لاپید پرون بحرین ته ولاړ چې د دغه هیواد پلازمینې منامې کې د اسرائیل سفارت پرانیزي. دا له تیر کال راهیسې چې د اسرائیل او بحرین ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې پیل شوې. بحرین ته د یو تر ټولو جګپوړي اسرائیلي چارواکي سفر دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې منامې ته د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر د سپرلۍ د الوتکې پر مخکینۍ څوکۍ د زیتون څانګه انځور شوې وه چې د سولې نښه ده. د اسرائیل د باندنیو چارو وزارت یو ویندوی ویلي په دې سفر کې به دواړه خواوې د روغتونو او د اوبو او برېښنا د شرکتونو ترمنځ د همکارۍ په شمول 15 موافقې لاسلیک کړي. بحرین او متحده عربي اماراتو تیر کال له اسرائیل سره رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړې. دا مهم خبرونه. خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د تفصیل د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشه. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. قطر او اروپایي اتحادیه پرون په افغانستان کې د بشري حقوقو ورسته سرغړونې مایوسونکې وبللې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر طالبان وهڅول چې د اسلامي نظام لپاره د قطر ته وګوري چې څنګه یې پرمخ بیایي. طالبانو لا هم لشپګم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته لاړ شي. تازه د خزینه محصلینو مخه هم نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په دوحه کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې روسي اقدامات چې دوی لیدلې د افسوس وړ دي. د مخ پر شا ګامونه نه هیلون کې وبلل.
جاست ریګاردینګ د ریسنت اکشنز دات وی هاف سین انفورچونټلی ان افغانستان ات هاز بین ویری ډیساپوینټینګ سټپس ټو سی.
یوازې د وروستیو اقداماتو په اړه چې موږ ولیدل له بده مرغه په افغانستان کې دا یو څه مایوسونکی دی چې ځینې ګامونه د شا په خوا اخیستل کیږي. موږ اړتیا لرو چې له هغوی سره اړیکې ونیسو او وی هڅه وچې داسې اقدام ونه کړي. هڅه کوو د یو مسلمان هیواد په توګه د طالبانو لپاره وښیو چې مسلمان هیوادونه څنګه کولی شي خپل قوانین ترسره کړي، دوی څنګه کولی شي د میرمنو سره تعامل وکړي. سیستم یو اسلامي نظام دی، یو بیلګه قطر دی چې یو مسلمان هیواد دی. زموږ اساسي قانون سیستم مو یو اسلامي سیستم دی. ولې موږ تر نارینه په کاري ماحول حکومت او لوړو زده کړو کې د ښځو زیات شمیر لرو؟ نو د اسلامي هیوادونو لپاره دا خورا مهم دی چې د طالبانو لپاره ښې بیلګې وښیي ترڅو د میرمنې سره د هر ډول ناوړه چلند یا شرعي قانون څخه ناوړه ګټه پورته کولو څخه مخنیوی وشي.
قطر په وروستیو کلونو په تیره بیا د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د منځګړي رول لوبولی او له افغانستانه د زرګونو تنو په ایستلو کې مرسته کړې ده. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزیپ بوریل چې له قطري چارواکو سره د کتنې لپاره دوحې ته تللی د قطر د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې تایید کړې او د ځینو پیښو چې په وروستیو کې په افغانستان کې شوي یادونه وکړه او هغه یې مایوسونکې وبللې. د وبل راځئ هیله وکړو چې دا حالت بدلولی شو. ښاغلی بوریل همداراسي له څرګند کړ چې قطر به په طالبانو کې له خپل قوي نفوذ په استفادې هغوی له ملکي وګړو سره د خپل چلند ښه کولو ته وهڅوي. د طالبانو د پوهنې وزارت دوی اونۍ پخوا د هلکانو لیسې پرانیستې، خو د نجونو لیسې لا نه دي پرانیستې او ځینو ښځو په دې خاطر اعتراضونه کړي. پرون هم یو شمېر ښځو اعتراض وکړ، خو طالبانو یې په هوایي ډزو مخه ونیوله. د قطر د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو ژغ وکړ چې د افغانستان د تیرو دوو لسیزو بریاوي وساتي، خو ده په عین حال کې وویل چې نړیواله ټولنه دي افغانستان نه منسوي کوي. د وویل طالبانو ته پکار ده چې له ښځو سره له ناوړه سلوک یا له شریعت څخه ناوړه استفاده ونه کړي، او دا د اسلامي هیوادونو لپاره ډیره مهمه ده چې ښه مثالونه وړاندې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیست. روسیې پرون وروسته له دې چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ کړکېچ زیات شو، له دواړو خواوو وغوښتل چې پر خپلو پولو ترنګلتیا کمه کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او تاجکستان ترمنځ په وروستیو کې هغه مهال ترنګلتیا ډېره شوه چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په افغانستان کې د تاجکانو لپاره په واک کې د برخې غوښتنه وکړه، او طالبانو د رحمان دا غوښتنه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله. عصمت ساروان او نور جزئیات.
روسیه له تاجکستان او افغانستان غوښتي چې په خپل منځ کې لانجه په داسې ډول حل کړي چې دواړو خواوو ته د منلو وي. رویټرز خبری آژانس د روسیې د تاس خبری آژانس په قول ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی الکسی زیاتیف پرون پنجشنبه وویل چې مسکو د افغانستان او تاجکستان د مشرانو له توندو څرګندونو وروسته د دوو هیوادونو په اړیکو کې ډېریدونکې ترنګلتیا په ځیر څاري. د زیاته کړه د طالبانو د سرچینو له معلوماتو سره سم لسګونه زره ځواکونه یې د تاجکستان پولې ته نږدې په تخار ولایت کې ځای پر ځای شوي دي. رویټرز خبری آژانس ویلي چې د تاجکستان د بندنیو چارو وزارت او د طالبانو د حکومت ویندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پر هغه څه انتقاد کړی و چې د طالبانو له لوري د پنجشیر د محاصرې په مهال د بشري حقونو سرغړونه بللې وه. د همداراز ویلي و چې هیواد یې د طالبانو کابینه په رسمیت نه پیژني. تاجک ولسمشر تېره اونۍ د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې په افغانستان کې د داسې پراخ بنسټه حکومت غوښتنه کړې وه چې د افغانستان ټولې قومي او سیاسي ډلې پکې ګډون ولري. د رحمان له څرګندونو وروسته طالبانو دا د افغانستان په کورنیو چارو کې د تاجکستان لاسوهنه وبلله او دغه هیواد ته خبرداری ورکړ. شیر حسن حسن په مسکو کې د سیاسي چارو افغان شنان دی. د په نظر د روسیې لپاره د طالبانو او تاجکستان ترمنځ د شخړې دوام د منځنۍ آسیا د امنیت او ثبات په زیان دی.
د تاجکستان د ولسمشر د څرګندونو نه یو رقم اتنیکي یا بوی پکې موجود دی، او هغه له دې کبله چې ټول هغه څه چې طالبانو په پنجشیر کې کړي دي هغه له هرات رانیولې تر کابل پورې په ټول افغانستان کې کړي دي. ولې د تاجکستان د ولسمشر عکس العمل یوازې په پنجشیر کې را څرګند شو، او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی یو ملت پرستۍ یو ډول مداخله ده، نو له دې کبله د دوی ترمنځ یو تشنج رامنځته شوی دی.
روسیا په تاجکستان کې پوځي اډه لري، او د چهارشنبه په ورځ تاجک او روسی پوځیانو د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان په دوو ولایتونو کې پوځي پریډ وکړ.
په همدې ارتباط عصمت ساروان له یو مسکو میشتي افغان کارپوه شیر حسن حسن سره هم غږېدلی دی. له هغې پوښتلي چې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ لانجې د پیلېدو علت څه و؟
هغه څه چې د تاجکستان د ولسمشر په څرګندونو کې د طالبانو یو شدید عکس العمل راپارولی دی، زما په فکر دا په دې پورې اړه لري چې د تاجکستان د ولسمشر د څرګندونو نه یو رقم اتنیکي خوند یا بوی پکې موجود دی، او هغه له دې کبله چې ټول هغه څه چې طالبانو په پنځیر کې کړی دي هغه له هرات رانیولې تر کابل پورې په ټول افغانستان کې کړی دي. ولې د تاجکستان د ولسمشر اکشلامال یوازې په پنځیر کې را څرګند شو او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی یو ملت پرسته یو ډول مداخله ده او دا طالبانو ته خوند نه ورکوي. نو له دې کبله د دوی ترمنځ یو تشنج رامنځته شوی دی.
ستاسو په نظر روسیا به د دې لانجې په برخه کې څومره اندېښنه ولري؟
زما په فکر خو روسیا یو ډول اوږده ستراتیژي او اوږده پلانونه لري او هوښیارانه حرکتونه کوي. طالبانو سره مناسبات د دې د خاطر ښه ساتل چې طالبان د نورو تروریستي ګټو ډلو د پرمختګ او انکشاف مخه ونیسي. اوس که چیرې داسې شي چې د تاجکستان مناسبات او اړیکې د طالبانو سره خراب شي، نو دا خرابې اړیکې به د دې باعث شي چې طالبان هم دې ته لاره خلاصه کړي او یا په اصطلاح دې ته دا خبره ورته بې تفاوته شي چې نورې تروریستي ډلې د داعش او د القاعدې او د او یا د ازبکستان او نورې هغه ډلې چې په افغانستان کې ځای نا ځای څرګند دي او موجود لري، د هغوی د انکشاف او پرمختګ زمینه به مساعده شي مرکزي آسیا ته او په ځانګړي ډول تاجکستان ته. نو ځکه روسیا په دې خبره کې مداخله کوي او دلچسپي په دې کې لري چې دغه ډلې انکشاف ونکړي.
آیا روسیا کولی شي چې د دې لانجې په حل کې رول ولوبوي؟
زما په نظر خو هو بالکل روسیا کولی شي، دا ځکه چې روسیا د تاجکستان د روسیې د نظامی و کشفی و استخباراتی هغه سیوری په هغه سیوری کې موقعیت لري چې به د روسیې له دغه مرستې څخه هغه ته مشکله ده د خپل امنیت ساتل او د خپل سرحدونو ساتل. نو کله چې تاجکستان د روسیې پوځي او نظامی او استخباراتي مرستو ته اړتیا لري، دې ته هم اړتیا لري چې په ځینو ډیپلوماتیکو او سیاسي مناسباتو کې هم د روسیې خبرو ته غوږ کیږدي. نو زه فکر کوم چې تاجکستان به دا کار وکړي چې د روسیې خبرې ته او یا د روسیې د منځګړیتوب رول ته ارزښت ورکړي او دا خبره په تاجکستان تاثیر ولري.
له مسکو میشتي افغان کارپوه شیر حسن حسن سره مو د ازادي رادیو تحلیلي مرکه واورېده. په دې غږېده چې څنګه د طالبانو او د تاجکستان ترمنځ ترینګلتیا ډیره شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزره اتسواتیا او پنځل زره نوی مندل شي.
ازادي رادیو ته غوښته دولت شپګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. په خوست کې د سوداګرو، دکاندارانو او پنګوالو په مخ کې یو شمېر ستونزې د دې لامل شوې چې په دې ولایت کې سوداګریزي چارې اغیزمن شي. دوی له طالبانو غواړي چې په دې ولایت کې د بیکاری او د فقر د کچې د ټولو په خاطر د گاونډي او نړۍ د هیوادونو سره اړیکې پراخ او سوداګریزه راکړه ورکړه دي ډیر کړی. په دې اړه پام وکړئ. د راپور ته
د خو سوداګر، دکانداران او پانګوال وایي چې د بانکونو لخوا د خپلو پیسو د نه ورکولو په وجه د دوی سوداګریزي چارې زیانمنې شوي او له دې کبله د توکو نرخونه هم لوړ شوي دي. دوی چې د پنځمې په ورځ رسنیو ته په یوه مطبوعاتي ناسته کې خبرې کولې، دا هم ویل چې د نږدې یوې میاشتې را په دې خوا د افغانستان په بیلابیلو بندرونو کې د دوی د توکو ډک ګاډي درول شوي دي. د خوست د دکاندارانو اتحادیې مشر حاجي جمال تني له طالبانو وغوښتل چې د صادراتو او وارداتو ډیرولو ته د پاملرنه زیاته کړي تر څو نرخونه ټیټ او خلکو ته کاروبار پیدا شي.
هغه موټر چې د حیرتانې بندر نه تیریږي، د اسلام کلا بندر نه تیریږي، د تورخم بندر نه تیریږي، هغه موټر یې میږ مسول کسونه درولې دي چې د وزن غړتای د پخې سړک ته د میګ کیر سړک ته نقصان کو. نړیواله بانکي سیستم کا کنګل کړای دی. په نړیوالم غاښ کوو مو په خپل امارتم غاښ کوو چې څه چې په توسه شي توسه وکړي. نړیوالم هغه څه چې د شریعت ډیر خلاف نه وي په امارتم غاښ کوو چې دا باید نړیوال سره ومني تر څو افغانیون پناړیواله سطحه بزور ولري.
د خوست د صرافانو اتحادیه رئیس نظیف الله غوښتنه وکړه چې طالبان د شخصي او خصوصي بانکونو ستونزې ځکه حل کړي چې د افغاني سوداګرو او پانګوالو نقد پانګې تر ډیره په بانکونو کې دي.
د اسلامي امارتو مو خواهش ده چې هغه ستونزې چې بانکونه تر اوسه پر سره مخ دي دغه مشکل ورحال کې او هادي حالته وګرځوي. تقریبا څه کم دوه میاشتې تیریږي تر اوسه پر بانکونه عادي حالت نه درغلي. د موږ اکثریت تجارون اکثریت نور پانګوال د دې سرمایه په شخصي بانکو کې دي. هغه شخصي بانکونه تر څه پر نورمال حالت تر نه شي دا فقر دا مشکلات بو وی.
د دکاندارانو د شورا مرستیال بادشاه سردار بیا افغانستان ته د نړیوالو هوایی پروازونو د پیلیدو په اړتیا وغږید. د ویل
پروازونه د یوه میاشت کېږي پروازونه بند دي خو موږ کلکه غوښتنه د نړیوالو نه دو چې دوی خپل پروازونه خلاص کړو. دویمه خبره د مو د نړیوالو نه دا غوښتنه ده چې موږ کنګل شوي پیسې چې دي بیرته خپل افغانونو ته خپل خلک ته ورکړي. افغانستان ډیر غریب ملک دی ډیر غریب عوام دي.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکي د دکاندارانو او سوداګرو ستونزې مني یوای چې د حلولو په خاطر به اړوند مراجعو سره تعقیب کړي. د خوست د ولایت مقام د رسنیو مسؤل مولوي اختر محمد اکرم وویل
مونږ به دا ځل دوی ته یو چاره جوړ کړو خو بل ځل مو غوښتنه داوي چې موټرو کې د قانوني وزن نه او زیات وزن وانه چوي. نو د خصوصي بانکونو د فعالیتونو په اړه کار شوی دی. نور هم هڅه کوو چې خصوصي بانکونه د دې جوګه شي چې د سوداګرو او پانګوالو د کاروبار په خاطر اړتیا وړ پیسې برابرې کړي او تر څو د دوی سوداګریزې چارې عادي او حالت ته وګرځي.
په خوست کې داسې مهال سوداګر دکانداران او پانګوال د خپلو ستونزو یادونه کوي چې په دې وروستیو کې د نورو سیمو په شان په دې ولایت کې هم د خلکو بیکاري ډیره شوې او په ښار کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
وربشو. ننګرهار ته په ننګرهار کې هم د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو په څیر د ښوونځیو ښوونکي شکایت کوي چې له څو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستي. دوی وایي دغې چارې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
په ننګرهار کې د سرکاري ښوونځیو استادان شکایت کوي چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي چې له امله یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي او د دوی ښوونیز بهیر هم ټکنی کړی دی. خلیل کامران چې د کامې ولسوالۍ په شیراغام مجددي ښوونځي کې ښوونکی دی مشال راډیو ته وایي
تقریبا دریو میاشتو راهیسې د ښوونکو معاشات بند دي او موږ له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. حتی چې دوکاندارانو ته ورځو هغه هم په اسانۍ باندې زموږ ته قرض نه راکوي. نو د یو طرفه د ښوونکو معاش کم دی او له بله پلوه دغسې مشکل سره مخامخ یو. زموږ هیله ده معارف له مسؤولو نه داره چې زموږ د معاشاتو په اړوند باندې زر تر زره غور وکړي.
د انجام الدین په نوم یو بل تن ښوونکي هم له حکومت نه ښوونکو ته د تنخواګانو د ورکړې غوښتنه کوي او وایي که د ښوونکو تنخواګانې پر وخت ورنه کړل شي نو نه یوازې ښوونیز بهیر به ټکنی شي بلکې ښوونکي به له لوی اقتصادي بحران سره مخ شي.
درې میاشتې کېږي چې موږ معاش نه ده اخیستی او له فقر او ګدایي سره مخامخ یو. پیسې نه لرو اوړه نه لرو چای بوري ته هم ضرورت لرو. تاسې نه هیله کوو چې لوړو مقامات ته زموږ دغه عرض وړاندې کوي چې موږ په خپل وخت سره معاشونه راکړي چې د ژوند مشکلات هم حل شي.
برېښنا صافۍ چې په جلال آباد ښار کې ښوونکي ده وایي د کورنۍ ټوله سرپرستي ور تر غاړې ده خو د تیرو دریو میاشتو راهیسې خپل معاش نه دی اخیستی چې له امله یې له ستونزو سره مخ شوې ده.
زه د کابل د ادې نه راځم. زه دلته د ورځې ما نه اویا روپۍ رکشوا نه کړي. دا به زه له کومه کوم ورته. زه خو یو سیاسره یم. د کور ټول مسؤلیت زما په غاړه دی. مثلا ماشومان مې دي یتیمان دي دې ته دا خرچه خوراکه زه رکشې ته ورکړم که زه هغو ته یو مړې ډوډۍ یا یو کټري برابره کړم. د ښوونکو معاشونه باید په وخت سره ورکول شي.
بل لور ته د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان عبدالله عابد بیا ښوونکو ته ډاډ ورکوي او وایي دوی د معاشونو د ورکړې په برخه کې جدي کار کوي او په نږدې راتلونکي کې به د تنخواګانو د ورکړې پروسه پیل شي.
پرون مونږ د ولسوالۍ سره جلسه وه او مفتي صاحب اوس نوی رئیس معارف ته راغلی دی. هغه په خپلو خبرو کښې ادبوري وکړه د مشرانو سره په تماس کښې دی چې د ټولو کارمندانو که هغه ښوونکي دي او که هغه اداري کار کوونکي دي ټولو ته معاش ورکول کېږي، خو لږ حوصله په کار ده دغه سیستمونه فعال شي، ځکه دا آنلاین سیستم دی ټولې ادارې سره وصل دي، مثلا معارف او مصروفیت او افغانستان بانک، نو د دوی دا سیستمونه په خپلو کښې سره لینک لري چې دغه سیستمونه بېرته فعال شي انشاءالله چې دوی ته معاش ورکول کېږي.
په افغانستان کښې د طالبانو له واکمنۍ سره سم نه یوازې دا چې د ښوونکو معاشونه ځنډېدلي، بلکې د روغتیایي کارکوونکو او د نورو سکتورونو د کارمندانو معاشونه هم نه دي ورکړل شوي. خو د افغانستان د مالیې وزارت چارواکي وایي چې ټولو دولتي کارمندانو ته د تنخواګانو د ورکړې پروسه یې تر کار لاندې ده او په نږدې راتلونکي کې به دا ستونزه هواره شي.
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه موږ غوله وک درشدي.
پوهنه
موږ په مکتب کښې د باران دپاره پنه نشته، موږ په ځمکه کښېنو.
آزادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ایم 100.5 څپه.
مخکې مو په راپورو کې واورېدل چې په افغانستان کې د نغدو پیسو ډېر کمی راغلی او له دې امله ګڼې اقتصادي چارې په ټپه درېدلې دي. بانکونه هم له ډېر وخت راهیسې غیر فعاله دي. تقریبا په غزنی ولایت کې هم د بانکونو خدمات ورو شوي دي او خلک له ستونزو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د غزنی ښار په کلی سب سیمه کې د یو شخصي بانک د ای ټی ایم غرفه تړلې او مخې ته یې د شاوخوا دوکانونو دوکاندارانو خپل سایکلونه او موټرسایکل دربولې دي. خو د دغه بانک په دروازه کې بیا سلګونه کسان چې ښځې هم پکې تر سترګو کېږي د خپلو پیسو ترلاسه کولو په انتظار ولاړ دي. بانک ته خال خال کسانو ته د ننوتلو اجازه ورکول کېږي. په انتظار ولاړ کسان وایي نه په کور کې د خوراک او اړتیا توکي او نه هم پیسې لري چې یو څه ورباندې واخلي. خپلې په دوو لاسو ګټلې پیسې په لاس نه ورځي. دوی وایي د سوالګرو په توګه خپلې پیسې غواړي خو نه وررسېږي. دوی وایي هره ورځ د بانک مخې ته راځي خو د ګڼې ګوڼې له امله وار نه ورځي. دلته په شنه چادري کې نغښتې تقریبا 50 کلنه ښځه هم ولاړه ده. دا ځان سکینه جمال او د غزنی ښار د نواباد سیمې اوسیدونکي راپیژني. سکینه وای دا ډول امنیت موږ څه کوو، هره ورځ بانک ته راځم خو خالي لاس بیرته ستنېږم. دا زیتوي د خامکو کار کوي، شپه ورځې یوه کړې وه، له دغه لارې راټولې کړې پیسې یې په بانک کې جمع کړې وې. خو دا ده چې اوس خپلې پیسې له بانک څخه نشم ایستلی.
هزاران نفر روز روزانه میای د پشت دروازه بانک استاد مخ
زرګونه کسان د ورځې راځي د بانک دروازې مخې ته ولاړ وي، نه چاته نوبت رسېږي نه چاته پیسې. اوس یوه بله ویره هم ده، ما اورېدلی دي چې بانکونه له یوې مخې بندېږي او د خلکو پیسې هم نه ورکول
کېږي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. کاروبارونه خراب شوي او ګرانی هم ورځ تر بلې زیاتېږي. د غزنی اندړو ولسوالۍ محمد نبی هم د دغه بانک مخې ته د پیسو راایستلو په موخه ولاړ دی. دی وایي له کوره مې ناروغان د درملنې لپاره راوستي خو اوس پیسې نه لري او په بانک کې نوبت نه ورسېږي.
والا موږ په ډېر مشکلات کې، خلک هم په ډېر مشکلات کې، دلته لمبر نه پیدا کېږي د چا سره زنانه د خلکو سره زنانه. موږ هیله کوو چې باید دا بینګونه راته خلاص شي، موږ سره باید کوشش وشي، موږ سره باید مدد وشي.
دا په داسې حال کې ده چې دا وخت د افغانستان له ټولو بانکونو څخه پیسې ایستل کېږي خو هیڅ برخه یې بانکونو ته نه جمع کېږي. د غزنی ځایي سوداګر او صرافان هم د بانکونو د بندش او یا کمو پیسو له ورکولو څخه سر ټکوي. دوی وایي په اونۍ کې $200 راکوي خو په بانکونو کې مو په لکونو ډالر سرمایه پرته ده. له دې امله مو کارونه سخت اغیزمن شوي دي. حاجی حمیدالله خوګیانیوال په غزنی کې یو صراف دی. دی وایي د بانکونو د پیسو لپاره دې یوه سلسله جوړه شي تر څو خلک خپلې پیسې وباسي او بیا جمع کړي.
موږ د افغانستان بانک څخه دا خواهش دی باید هغه زموږ مشکلات حل کړي. په دغه عزیزي بانک کې زموږ تقریبا یو نیم لک ډالر سه په میوان بانک زما پیسې سته، په یونایټډ بانک زما پیسې سته، زه د دې سراب یم. اوس موږ ته د اتحادیې د حساب یا د بل حساب د اکونډو د حساب موږ دوه دوه سوه ډالرې ویلي دي. نو په دوه سوه ډالره زموږ هیڅ مشکلات نه کېږي. اته سوه ډالره د میاشت راکړي، په اته سوه ډالره موږ هیڅ نشو کوی.
د افغانستان بانک او طالبانو مسولین تقریبا هر ورځ خلکو ته د دغه ستونزې د حل کولو ژمنې کوي، خو لا هم دغه ستونزه پر خپل ځای پاتې ده. په غزنی کې د طالبانو له راتګ څخه تقریبا یوه نیمه میاشت وروسته یو شمیر بانکونو په خپلو فعالیتونو پیل کړی دی، خو خلک یې له خدماتو څخه ناخوښ دي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرو ته. د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق له یوې ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې یو نیم میلیارد ډالره په افغانیو اړولې وي. د نړیوالو متخصصانو د ارزونې په راپور کې ویل شوي د افغانستان په بانکونو کې د پیسو کمښت مخکې تر دې پیل شوی و چې طالبان افغانستان ونیسي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د خلکو له شخصي کورونو ووزي او پوستو ته ستانه شي. هغه همدارنګه د وسایلو د پلټنې په پلمه کورونو او شرکتونو ته داخلېدو څخه هم خپل جنګیالي منع کړي. په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امرالله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تبعید کې خپل کار ته دوام ورکړي. د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادونو جیشل مشران به روانه میاشت د افغانستان په اړه آنلاین غونډه وکړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریو دراګي وایي د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به د اکتوبر په 12مه د افغانستان پر وضعیت چې اوس له نړیوال ملاتړه برخمن نه دی بحث وکړي. د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له واکمنېدو وروسته پرتګال ته تللي دي. طالبانو یو نیم میاشت خوا کابل ونیو او ورپسې یو شمېر نجونو او ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهره وکړي. نجونې هم له ورزشه پاتې شوې دي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر پایر لاپید پرون بحرین ته ولاړ چې د دغه هیواد پلازمینې منامې کې د اسرائیل سفارت پرانیزي. بحرین او متحده عرب اماراتو تیر کال له اسرائیل سره رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړې. لاند خبرونه مواردل کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې دا خبرونه ولولې. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره له احمد شیبر اورو.
بلومبرګ خبرونه د افغانستان په اړه د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د غونډې په اړه لیکنه خبره کړې ده. ټاکل شوې ده د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جی شل آنلاین غونډه د اکتوبر په 12مه جوړه شي. د ایتالیا سریاسم ماریو دراګي چې هیواد د جیشل هیوادو محلنۍ مشي کوي وایي نړۍ اوس د جګړه ځپلې افغانستان ملاتړ نه کوي. خبرونه بیالي کې افغانستان د اقتصادي مات سره مخامخ دی او متحد ایالاتونو تیرونی وویل چې له دې سره موافق دی چې په بشري برخه کې له افغانستان سره مرستې وشي. د ایتالیا سریاسم وایي چې د جیشل هیوادو د غونډې یو هدف بشر دوستانه دی او بلې دا دی چې پرې نشتي افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل شي. هیل کرسپانی هم د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې لیکنه کې د سره سریب او د سری میاشتې نړیوالې ټولنې اندېښنې شریکې کړې دي. دغو دوو نړیوالو ټولنو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده چې بشري ناورین به رامنځته شي که مرستې ونه شي. هیل لیکي د مرستو غوښتنه او خبرداری په داسې وخت کې ورکول کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د افغانستان اثاري زیرمې کنګل کړې دي او یو شمېر هیوادو او مؤسسو لکه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق وروسته تر دې له افغانستان سره خپلې مرستې ودرولې چې طالبان واکمنان شول. د دغو دوو مؤسسو استازو ته د جیشل هیوادو په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان 15% کې لګښتونه بهرنیو مرستو چمتو کول. اوس طالبان حتی نشي کولی چې د خپلو مامورینو معاشونه ورکړي. هیل رسپانی د افغانستان په اړه یو بله مقاله هم خپره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي دي چې ولسمشر بایدن د اګست په 1 په خپله وینا کې وویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو ژر وتل واشنگتن ته لار پرانیزي چې په سیمه کې له چین سره جدي سیالۍ ته توجه وکړي. خو د رسپانې په باور اوس دا نقشې په زیاتېدو دي چې په دې سیمه کې د امریکا د دې سیال لپاره ستراتیژیکه فضا ډېره پرانیستل شوې ده. هیل ورځپاڼه وړاندې د واشنگتن او پیکینګ وروستۍ اړیکې چې په تفصیل څېړي او د افغانستان مسلې ته بیا اشاره نه ده کړې. خو د افغانستان په چارو کې د چین تر لیوالتیا پورې پیکینګ تازه د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بشري مرستې د طالبانو له حکومت سره کړې دي او رویټرز اژانس څرګندوي چې چین غواړي د اکتوبر په وروستیو کې د متخصصینو د یوې غونډې کوربه شي چې د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه بحث پکې وشي.
ازادي رادیو ته غوښتست د نورستان پارون سره د دوه ختیز ولسوالۍ کامدیش او برګی مټال پر نخنون کی سرک بیا کار پیل شو. دا سرک چې د پپړوک لاري یاد ولسوالۍ ته غزيږي د پخوانی حکومت له سقوطې کارونه بند شي. د خلکو په خبره کې چیرته د دغه سرک کارونه بشپړ شونه د اوګد مرزلون او زیاتو لګښتونو به خلاص شي. تفصیل په دغه راپور کې
په نورستان کې طالب چارواکی وای مرکز پارون سره د ختیځ نورستان د نخلون کې سرک کارونه چې په هیواد کې طالبانو واک ته رسیدو وروسته پر ټپ ولاړو 13 ورځ بیرته پیل شول. د دوی په خبره چې اوس مهال د مرکز پارون او کامدیش برګی مټال ترمنځ لار چې د کونړ په ولایت کې غزیدلې نږدې 300 کیلومتره وګداو ولستون جوړه ده. خو د پپلوک سرک جوړېدو سره به یاد مزل 25 کیلومتر ته راکم شي. په نورستان کې د مطبوعاتو دفتر مسؤل مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت مرکز نه نورستان ولایت کامدیش او برګی مټال لوسالې ته غزیدلې سرک 25 کیلومتر دی. 14 کیلومتر سرک مخکې وهل شو، یو لس وسپاتې دی. نو دغه 14 کیلومتر سرک باندې کار شروع دی او دا 13 ورځې افتتاح و د کار. امارت اسلامي انکشاف دیهات مسؤلینو په هلو زرو او ولایتي بودیجې او دارنګ خیریه ټولونو په مرسته د تکمیل چارې روانې دي. ان شاء الله تعالی ان قریب وخت کې به کارونه مکمل او سرته ورسیږي. د دې کار په سرته رسیدو سره به شرقي نورستان ولس مرکز پارون سره ډیر نږدې شي.
د پپلوک لارا په لوړو او واورینو غرونو کې تیریږي چې د ژمي په موسم کې پرې کار کول ستونزمن دي. خو چارواکي وایي چې د واورو پیل کېدو وړاندې به یې چارې بشپړ شي. د نورستان اوسیدونکي هم پر یاد سرک د بیا کار پیل کېدو ته خوښتي او هیله لري چې ورسره به اوږده مزلونه لنډ شي، د زیات وخت او پیسو لګښت به هم راکم شي. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي زبیح الله راته وویل اوس که څوک له برګی مټال پارون ته ځي نو لومړی باید د نورستان له کامدیش بیا د کونړ له ناړۍ غزیاباد اسمار او شیګل ولسوالۍ تیر شي او ځان اسدآباد ته ورسوي او له هغه وروسته بیا هم د کونړ وټپور مانوګي چپې درې او د نورستان واما ولسوالۍ له ستونزو ډکه او کنډو کفر لاره ووهي او پارون ته ورسیږي. دا یوازې د کامدیش او برګی مټال اوسیدونکي نه دي چې د سرک له نشتوالي اوږدې او له خطر ډکې لارې وهي، بلکې د لویدیز نورستان د درې ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي. دغه ولسوالیو ته په تیرو 20 کالو کې د سرکونو غزولو په نوم په میلیونونو افغانۍ راوستل شوې. خو د سرکونو رغولو پر ځای په حکومت کې د شته فساد لامله